وایي چې ملتپالو سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه باچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه باچا چې کوم دی کنه هغه ډیر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. آغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کم دی دا ډیر ګران کار و. هم دغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. آغا چې کم دی زموږه د آزادۍ دا تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې په هغې کې را چولی ده. د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي، خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښی. خپل جدوجهدي د خپل ملک د آزادۍ دپاره او د خپل واقعۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقی پسند شاعر ادیب و، نو هغه خپل د ترقی پسندی کم جذبات او احساسات چې د دو هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسی ادبي جرګې سره تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه باچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه باچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډیر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمې کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خو دا سیاست دا اقتدار د پاره نه و، دا سیاست د خپلې ژبې د حق غوښتنې لپاره و. نو دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري هم کوله، دی شاعر هم و، خو ده په آخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وکپړلو. نو هغه کیسو کې ده چې کوم په خپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زموږ دا حال دی، طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټکونه یې کړي دي.
کرکتون کې او افسانه لیکون کې نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي نو د مهدی شاه باچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه باچا زموږ د افسانې ډیر لوی نوم دی، څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي، او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون کام ملي تاریخ لیکل غواړي نو که یو پله به ټپاو چاربې ته مخې تک دي، نو بل بل به د میر مهدی شاه باچا غوندې مبارزینو افسانې مخې تک دي، ځکه چې زموږ د قامي تاریخ عکسونه دي هغه افسانې. بیا دا ده چې په جدید افسانه کې هغه تر سامری د زامنو میټنګ غوندې تر نیم علامتی افسانې را رسېدلی دی. په روایت کې د روایت په غېږ کې آغاز کړی دی او د حقیقت نگارۍ مثالونه یې قایم کړي دي، او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم معاشي لرې برې دی زموږ دغه ټول دغه په افسانو کې موږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي. او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچاجي د افسانو هغه یو اړخ دی چې زموږ ځینې محققین هغه باندې ووایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت د مشهورو رسالو لکه پښتون، رهبر، لار، غنچا او ځینو نورو کې لیکنې او دندې ترسره کړې وي. ورسره یې د افسانو او شاعري مجموعې هم خپرې کړې وي. د دوی د افسانو شپږ مجموعې نشان، د بوډۍ ټال، پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سحر په نامه په کال 1950 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومترۍ کې داودزو سیمه کې په کال 1986 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1996 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پښتونخوا سوابې زله د ادب په حواله یوه یاد سیمه ده او وخت په وخت په خپل غیږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د لومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې پکې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابیوال مولانا عبدالقادر کیښودی دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابیوال صاحبزاد عبدالقیوم کیښودی دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالی سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابۍ سره، چې مشهور شعر باز که دغه ماس په منګول ناست هیڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو با توران ورته ساتلی دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نشم په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیت مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابۍ پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پران صاحب که دغه دور خبره وکړو؟
داسې ده، په اوسني دور کې چې موږ ګورو نو یو شمېر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حوالے سره زموږ نورلمین یوسفزی صاحب دی چې لینک روډ، دا سونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو هغه ورکړي. بیا د فن او شخصیت په حوالے سره دغه کتاب سپېڅلي کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حوالے سره دغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، دغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې، دغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغه کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند جواک پوره پوره تصویر کشي په هغه کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ دغه مثال د احمد ندیم قاسمی سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې کوم وګورو نننوي دور نو په هغه کې جانی سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ عزیز مانیروال خود ټولو نه تاسو له خه معلوم ده چې ولسی شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایی مشهور او مقبول دی. منفعت مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم، هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي، جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه تا ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو، هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغې کې تولندۍ ادبي جرګه ده، اباسین ولسي ادبي جرګه ده، کام قلم ادبي جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګې شته، کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوي دي، او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې جلس غونډه کیږي، او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کې چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هیر شو، چې محشر د پیښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته میندې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینه وینه شهیدان بچی را غونډ کړي، که بے حال او بد حال او بے هوشه خور ټبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بد غوندې تاری دے اعصابو، پسکته کې ډوب د سیمه هر بشر دے، زړونه ژاړي زمکه اور دا قیامت دے، جوړ په زمکه د محشر نه لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مې ولیدلو، خو افسوس چې ابراهیم ورله څوک نه و، د ادم اولاد په برغو ژړېدلو، د فرعون استزان په نظر راغلل، خو شاګرد هم د موسی ورله څوک نه و، ابو جهل ادمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورله څوک نه و، چنګیز خان هلاکو خان مې ولیدل، خو خپل وطن مې د بغداد غوندې مخصوص کړو، خپل ملا مې زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار مې د شداد غوندې مخصوص کړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
شدائی دم آسان دے آسان دے سخت شدائی دم آسان دے آسان دے ساد دی دنڈی زمان